د دې سبب شوی چې په ملکي اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. تر اسپانې په خبره د دې سربیره د پاس پر کردار هم پوښتنې کیږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ. واشنگتن پوسټ رسپانه په پاکستان کې په موجوده وخت کې سنځې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. رسپانه د عوامي نشه ګوند یو مشر زاهد خان له خلیلې کې چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. رسپانه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوز رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او سوالو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د رسپانې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوز سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوز دې له واکه نه لرې کوي. خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتې. رسپانه لیکي بلخوا پوز هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د رسپانې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. دا سخکاری د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. رسپانلی کې په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول او درول. رسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډن فیلمن له خلیلې کې له پاکستان د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کې دي شي، خو په کار نه ده چې دغه حیوانات یوازې کړل شي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو نشخاوري د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پرې 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 دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره و د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهرې د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه جمهوریت ترونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پونم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنی او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر 14 په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزید د بامیان له لارې د تیرېدو پریکړه نه وي شوې. د لاریون تر پیلېدو کېدو څو سات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې و، او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوی دی، ګوره کابل ته هم برک راځي د دې لارو څخه، خاصا تاوزن چې دا برک د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغه تمویل کوي، او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی، وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چاري په خاص سوي وی، او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی ضرورت په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی، تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیان باندې دوی د خلک مثلا د هزارو نه دا غوښتنه کوي یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 50 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین چې
تر څو پورې اجازه ورکړي. په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کیږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي، او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی، یو یا استدلال څومره دی، یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي، او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه ویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عملا پکښې کې تحریکي تر څو د دولت په یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو، او له دې نه استفاده کېږي. دا ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دغه مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېره شي، د مشخصې سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سمې وي او د قانون په اساس باندې برابرې وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوق له ازادي د ولسواکۍ د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټي چې دي بس بل دې حق نه څنګه استفاده کوي د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنه چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لارونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق پهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وای د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده. دا وای یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتي.
د خلکو حقوق لپاره پاتون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کول حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق د پاره پاتېدلی شي، مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاتېدلی دي که په ناحق پاتېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسورته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان روی دی، یعنی د دې ادا ده. مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر دا وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لار څخه نه تیرولی، چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی، چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری امنیت او د سينور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهره سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید همغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنی فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي راک په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په دواخیرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غشتنی که دیگه ماده کیجی لکه مثلا پا انتخابات کسی واسو داشته سای بابدالله کم پراو و تای مشروع شای نامشروع کی یعنی دغه یو پرکتس بانی بدل سی سبب دیر عادی موضوعاتی بس هر قوم بخپل لکه لشکر کشی یو پا مدائرو بانی بس سړکان بندولی شلسو پوری حکومت بانی فشار را ولل سی چی خپل نامشروع شای مشروع گنل سی زده دغه مخالفیم نور سوالامیز مزایری خود دوی مدنی حق دی چی خپل آواز پورت که خپل غشتنی مطرح کی
خود سیاسی او قانونی چارو پو اجمل هوډمن زیاتوی په عمومي ډول که مظاهرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی
عمومي توګه باندې که مونږ دا مقایسه کړو دا افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې وي هغه د انتګریزو وسایلو نه مطرح کېدلې نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي دا په افغانستان کې پرمختګ دی او هیله ده چې
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدی شي او نه پراخېدی شي
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي ترڅو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوي نه وي په ټولنه کې دا به همدغسې شکل ولري لکه د قبیلوي و قومي و سمتي و ژبني و مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي که سواد پرسنتیج لوړ وي سیاسي شعور